اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو د اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. 1,03,000 ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 44,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپل پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندی 1500 کډوال ستنه شوي دي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې 4 نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورپې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ وایندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنۍ لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنۍ مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې افغانستان او بنگلاديش دوی شلووره مسابقې هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو یو دیرش غړیو هیوادونو د خپل سرمشریزي د لومړي ورځې په پای کې په یو ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي. په ځانګړي ډول د روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرجوبله اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندیښنو په باب څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلې کړې دي. په اشغال شوی سیمو کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبري اعلانو ته وویل اسرائیل په 1948 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدريخه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اورئ.
د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په سیستماتیک ډول د شزو او نجونو بشري حقوقونه محدود کړي دي. متقاعدان وایي طالبان له دوه کلونو راهیسې په بیلابیلو پلمو د دوی حق نه ورکوي.
وزارت ورغلی رئیس دفتر د وزیر موږ ته جواب راکړي په خلاص لاش دی قندار د لاش امیر المؤمنین امر راوړي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې د سویډنی مؤسسو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړه غبرګون وشو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سختو ورشتونو خلکو ته تاوانونه اړولې دي.
ګلۍ ورغلې هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلې دي. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي او په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د پلور د بازار له خرابوالي شکایت لري.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالی وزارت د دوی د تیرو څباندې دو کلونو د معاشونو ل ورکړې د ډډې کولو لپاره نوې پلمې جوړې کړې دي. دغه کسان وای په ډله مالی وزارت ته ورغلي وو خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړې شوې دي. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوی کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمېر یې لسګونو زرو ته سی شي وای د دوی د معاشونو ځنډول د دوی په حق جفا ده.
والله بلا کدمات یو دیوس دیو کال کو خدمت
تا دغه ډله متقاعدین د طالبانو مالی وزارت ته لته ګرسته ناهیلي رخصت شوی وای نه پوهیږي چیرې د خپل تیرو څخه باندې دوه کلونو معاشونه څنګه او لچا تر لاسه کړي. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوی و زیاته کړه وار وار د طالبانو له مشرتابه سره خپل ستونزې شریکې کړي خو چای د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوی چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
منګو وزارت ورغلی و وزارت مالیته رئیس دفتر دی وزیر موږ ته جواب راکې بل خلاص کلام جواب راکې د مور چتا سیلا شي موږ یې نس کول نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لاش دی قندار لاش دی امیر المؤمنین امر راوړي اور له خپل جواب موږ دې له حق هم ده حق نوم دی خدای دی ولې نه راکې موږ دې خوري نه سو خدمت هم نه کړو په دې خوره کې والله بلا کده مات یو دیو کال کو خدمت تاسو شل کال کوی دا تل سي دا راغلی اسی ولې دې خدای دې پاره داسې کار کړل موږ سره ولې نه راکوي سبب شي دلیل شي.
یو بل متقاعد وای دوی ته د مالی وزارت ویل چې د تقاعد شوی او د ماشونو د نه ورکولو د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
یو پرې مو گفتن امی کوتک شما
دوی مشته ویل چې ستاسو کوډز موږ له صلاحیت خلور دی. وزارت وای تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبرې وکړي کاغوی مشته امر وکړي ستاسو ماشونه درکوو. دوی وای پر هغوی فشار راولي کدا کار مو وکړ او دوی دا موضوع مشته راجه کړ موږ ستاسو ماشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وای موږ حیران چې پراتلونکو کې له دوی سره څنګه مختولار سو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د ویان نظر هم وغوښت خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت ویان عبدالولي حقمال د روان لمریز کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشي شوې. کله چې توشي شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اوس نه پوهیږي چې خپل ستونزه له چا سره شریک کړي.
رئیس دفتر دی وزیر سم مالی ویلی چې ولا د زمنګ له صلاحیت نور پوره نه د منګ امکانات سره تاسو کولای شي چې پر رئیس ال وزرا فشار واچوي هغه منګ ته امر وکړي. تاسو کولای شي چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی نو زه بیا دې تهران مخېته وزارت مالیه سو وظیفه لري چې زه خپل ماش پسم زه خپل وګرځم بودیجه پسم زه خپل وګرځم حلال او حرام پسم زه خپل وګرځم. نو دا وزارت مالیه خو دا وظیفه دغه پرسونل ټول متقاعدین دی ریاست تقاعد مربوط دی ریاست تقاعد تحت دی وزارت مالیه مربوط ده. نو دغه مامورین د سل لپاره دي څو موینتون لري دی بودیجه لري دی بل د تقاعد په نامه باندې لري. نو زه چې موږ چې پیګم دا خو دې دا وظیفه او چې باید پیشنهاد نشه کې امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو د حق ده دلته د معاش پاتې ده دا کې رئیس ال وزرا هم باید دې امر واخلي. نو موږ په متقاعدینو باندې موږ سوق د چا دروازې ته پری دی.
د یو زر سلو سوال مریض کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې د تقاعد شوی یو کسانو رسمي شمیر یو لک او نه شپېته زره کسانو ته رسیدي. خو د طالبانو د مالی وزارت بیا د کشمیر څخه باندې یو لک او 500 زره خی چې لز زره او 500 شپږتیا یې خزیدي. تقاعد شوی یو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشرکه وي د بیلابیلو رسنیو او لاریونو له لارې د طالبانو له حکومت د خپلو تیرو څخه باندې دوه کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې و اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ملګرو ملتو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارتاید وګڼل شي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د ښځو او نجونو حقونه دومره نه دي ترول شوي. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ دغه راز د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر دروتي استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللی دی. د افغان ښځو او نجونو په باب دغه ګډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شوی پرون خپور شو. په دغه راپور کې د ښاغلي بنت له قوله راغلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشریت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلي داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتولي مخ ته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. نجونو ته یې تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سینګارتونونو ته هم یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشر دروتي استرادا تانک په حواله لیکل شوی چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه ښول شوي. خو د افغانستان په څیر په یو هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی ګزارونه نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د مې میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړندلارې له مخې د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونی پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغېزمنوي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون په یو اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د هین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړی ورځ په سویډن کې یو عراقي ول اصل سړي د قران کریم یو نسخه ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوی هر عمل غندي او د مذهبي عقایدو قوم یا تابعیت لمخي هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادی کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوی کړي، 1.3 لک ماشومان ته د دوی په شوانځوي کې زده کړې ورکړل شوې او د سباندې 40 زره معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 40 ولایتونو کې شاوخوا 8000 افغان کارکونکي لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګړي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی دی وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخوي تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي
د نورستان د مندول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې بارانونو ژلې او توپان له کښتونو او د باغونو له میوه خلاص کړی دي د ځایي اوسیدونکو په وینا زمکه یو فاصله دي او هغه هم په ورستیو توپانونو ژلې او بارانونو کې لمنځه تللی درې اونۍ وړاندې په یاد ولسوالۍ کې سیلاب هم ولسونو ته زیات مالی تاوانونه اړولي وو تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول وسیدونکي وایي د چنګاښ میاشتې د برکې دو سره یې په سیمه کې شدیدو بارانونو ګلۍ او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولي دي د منډول وسیدونکي محب الله راته وویل ځمکې یو فصله دي او کوم کښتونه یې چې پکې کرلي وو هغه توپان او ګلۍ په بشپړ ډول له منځه وړي او باغونه ورته له میوو څنډلي دي
په نورستان ولایت کې پمنډل ولسوالۍ کې هم ګلۍ ورغلې هم ډېر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړې دي حاصلات خراب کړي دي او عین شکل د باغدارانو هماغه میوې خراب کړي دي نو باغداران او بزګران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي
ځایي اوسیدونکي وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي ویلي سربندونه سرکونه لارې او په سلګونه جریبه کرهنیز ځمکې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګول ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران توپان ګلۍ او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکی کړی دی د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسول انجینر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او مددې وختینې خپل وروړو مقامات او همدارنګه خیریه مؤسسات سره شریکی کړی دی او دا هغه خانه ګاډه نه کړو چې ان شاء الله عاجل به دې سروې وشي او دې ته به اړتیا وړ مواد ان شاء الله ورسیږي په کام دیش کوماری ګل کړي کې او د وایګل په کون کړي چې سیلابونه راغلي ول تم تلفات او وخت
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داسې حال کې بارانونو سیلابونو ګلۍ او توپان ځپلي بزګران بڼوال څاروي لرونکي او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسېدو له امله ګیله کوي چې د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب 15 تنو ته مرګ ژوبل اړولې په کامدیش او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې هم شدیدو بارانونو ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي
په پاکستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوی ځینې دوستان چې ویزې پای ته رسیدلې دي افغانستان ته د تلو په مهال مجبوره شوي چې په تورخم کې پاکستاني پولیسو ته پیسې ورکړي د دوی په وینا همدا اوس لسګونه کورنۍ چې پیسې نه لري په تورخم کې پوری خواته بند پاتې دي په عین وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي په تورخم کې د بند پاتې افغانانو د اوښتو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبري کړې دي
یو شمېر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته یې د خپلې کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کلداري ورکړي دي
زمونږ په مل نه چې د پاکستان افغانستان ته تلل د تورخم په مارچ کې د موټر چې په مارچ کې هلته د دوی کسان ولاړ خبره دې کوي څو جورامه پهلوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د پانل غړي وو 15 بیا د کلدارې زمونږ واخیستلې او هغه کسان یې اکزیکټ کلب ته هغه کسان چې پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی ته انسان ورکول کېږي چې د تورخم په مارچ باندې کېږي
د خبره ده د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه وه غوښتلې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي لومړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډېرو حجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل
حڅه موکړه چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنیو سره هم خبري وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان دا اوختو یا هم افغانستان ته د سنیدو پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کیږي او تر خوا یې پاکستاني حکومت د هغو ډېر شمېر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسېدلې ده.
احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
برتانوی ګارډین رسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پالیسۍ یې کړي. جان سوپکو په لندن کې یوې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ناکام پروګرام چې سیاسي انګیزو ته په پام تنظیمېده هومره ډېر فساد وزېږاوه چې د امریکا ټول ماموریت یې ګډ وډ کړ او افغانستان یې له خپلو لویدیځو متحدانو څخه لرې کړ. ګارډین د سلطنتي متحدو خدماتو د انسټیټیوټ لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ښاغلي سوپ کو هغه وینا راخیستې ده چې وایي موږ په رښتیا هم افغانستان نه پیژند او په دې هم نه پوهېدو چې د دې هیواد چارې څنګه پرمخ ځي. نوموړي ویلي دي چې امریکا د بېوزلي هیواد ته ډېر ژر خورا زیاتې پیسې ولېږلې خو پر دې پیسو ډېره لږه څارنه کېده. سوپکو زیاتوي امریکا افغانستان ته هومره ډېرې پیسې ولېږلې چې د دې هیواد خپل ناخالص تولید په کلونو کلونو نه وي لیدلې. د نوموړي په وینا د امریکایانو تمرکز پر دې و چې څنګه پیسې ځانګړې کړي خو د هغو نتایجو ته یې نه کتل. ګارډین راپور په دوام لیکي چې سوپکو په هغه کنفرانس کې خبرې کولې چې د امریکا او برتانیا د مرستندویو ادارو څارونکي په کې راټول شوي وو او بحثونه یې پر دې و چې ولې میلیاردونه ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو پایله یې دا شوه چې طالبانو په ډېرې اسانۍ سره دا هیواد ونیوه. د ډیلی کمرې په نوم له امریکا خبریدونکې ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مسله راخیستې ده او لیکي چې له کابله د دې سرتیرو وتلو خواشینونکې پایلې درلودې. د سر مقالې له مخې د امریکا ډېر متحدان په افغانستان کې پاتې شول. رسپانه د مطلب په دوام لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د ځواکونو د وتلو په درشل کې د جو بایدن حکومت هڅه وکړه څو ټولو ته قناعت ورکړي چې د ویتنام د جګړې تجربه به نه تکرارېږي او د تخلیې عملیات به په منظم او خوندي ډول ترسره شي، خو د مقالې د لیکوال په وینا داسې ونه شول. رسپانه لیکي چې د تخلیه په جریان کې ګډوډي پیښه شوه او په 1915 اویایم کال کې له سایګون څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملیاتو ته ورته پیښه تکرار شوه. د ډیلی کمرې لیکوال د امریکایي پوځیانو وتل په افغانستان کې د ملت جوړونې په هدف د شل کلنو هڅو خواشینونکی پای بولي چې قربانیان د لیکوال په باور هغه زړور افغانانو چې له امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او قراردادیانو سره یې ګډ کار کاوه. ورسپانه دیش بڑونکو، موټر چلونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت لپاره کار کوي اشاره کوي او لیکي چې دوی امریکایان نه وو خو په افغانستان کې د امریکا له پروژو سره متعهد وو. ډیلی کمره لیکي چې که څه هم له افغانستانه د امریکایي وګړو خوندي استل لومړیتوب وو خو د امریکا د متحدان هم باید استل شوي وای، مګر د ورسپانې په لیکنه دا چاره تر ډیره ترسره نه شوه او د امریکا ګڼ شمېر متحدان په افغانستان کې پاتې شول.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب خپرونکي وایي د طالبانو لخوا د کتابونو پر چاپ د سانسور او محدودیتونو او د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو له امله د کتابونو د پیر او پلور او چاپ بازار سوړ شوی دی.
د کتابونو یو خپرونکی دی چې له څو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورځ تر بلې د سړېدو په حال کې دی. هغه د دې وضعیت لامل د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د خپرونکو پر کار د طالبانو محدودیتونه ګڼي.
یو د کورنیو کتابونو او بل د بهرنیو کتابونو د چاپ خبره ده. موږ ډېر کله کتابونه ایران څخه راوړو، د داخلي کتابونو په اړه وایي چې تر چاپ مخکې راوړئ چې موږ یې وګورو او بیا یې د چاپ اجازه درکړو. هغه کتابونه چاپوو چې د چاپېدو وړ وي، خو که د چاپ وړ نه وي اجازه نه راکوي. اوس په ګمرکونو کې هم کتابونه ګوري، مخکې دا کار نه کېده. داسې کتابونه هم شته چې خرڅول یې منع دي. سلګونه کتابونه په ګودام کې لرو چې د خرڅلاو اجازه یې نه لرو.
یو بل کتاب خپرونکی فرهاد ملکزاده هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیروزګاری او د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل د کتابونو د پلور او لوست بازار د پیکوالي اصلي عوامل بولي.
زموږ اکثره کتابونه درسي او معلوماتي دي. کله چې هلک یا نجلۍ ښوونځي او یا پوهنتون ته نه ځي، نو دا کتابونه څنګه پلورل کېدای شي؟ د جمهوریت په وخت کې داسې نه و، خو اوس هغه کتابونه چې غواړي چاپ کړي باید د اطلاعات و فرهنګ وزارت یې ولولي. د خامها او خاطره په نوم یو کتاب و چې متاسفانه د چاپ اجازه یې ورنه کړه، ځکه د پخوا په اړه یې ځینې حقیقتونه ویلي وو، خو دوی ونه غوښتل چې هغه چاپ شي.
په ورته وخت کې د پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د کار او عوایدو د نشتوالي له امله نه شي کولی کتابونه واخلي. دو محصلینو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بعد از تحولات و حاکمیت طالبا سطح مطالعه واقعا که پایین
شد. طالبانو له واکمنۍ او بدلونونو وروسته د مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. هغه کسان چې زما ملګري دي هیڅ مطالعه نه کوي، په ځانګړې توګه له هغه وخته چې پوهنتونونه تړل شوي، د ښځو په کار او فعالیت بندیزونه لګېدلي او د عاید کومه سرچینه نه لري، اوس د کتابونو د اخیستو وس نه لري. زه چې کله محصل وم، د سیمینارونو د وړاندې کولو او د عمومي معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر مې د پوهنتونونو د کتابونو تر څنګ ډېر نور کتابونه هم لوستل، خو اوس له کوم وخت راهیسې چې پوهنتونونه تړل شوي دي یو کتاب مې هم نه دی لوستی.
په سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
کتاب خواندن و مطالعه کتاب خیلی ارزشمند هست.
دا کتاب لوستل او مطالعه خورا ارزښتناک ده، خو ښځې په تدریجي ډول د کتاب لوستلو محرومیږي، ځکه چې دوی هیڅ عاید نه لري چې لاړ شي او د ځان لپاره کتابونه واخلي. ښځې نن له هر څه محرومې شوې دي او ورځ تر بلې له کتابو لرې کیږي، ځکه د کتاب د اخیستو لپاره بودیجه نه لرو چې وایخلو او ویل ولو.
مصرف کتاب نه داریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکی عبدالحق حماد په کتابونو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې په کابل کې د چاپخونو ځینو مسولینو هم ویلي وو چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوی کاروبار پیکه شوی.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړي کتابچه کې له ځان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخی به هم لري خو خواږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو، داسې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپله د خاطراتو کتابچه درلوده او د هغو صنفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي، هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپلې یو ملګري سره د جنګ او د اشتې کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپلو خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنې ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې ما په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شان ورته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کښېنوي. نو دا ماته ډېره جالبه م او ډېره ښه خاطره م.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچه انتخابېږي. کی او د خپل خلک تر څنګ چونه پر رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نور هم خلک کوي.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت حال تاسو سره ده.
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو، شپږ بجې او دیرش دقیقې.